شنیم که در یک ساعت پیش رو چی ها دارن. خوش آمدین شما.
ډیر زیات مننه نه جاوید نیمی دوستانو په دې خبرونه کې چې د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور او افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په اړه رپورت اورای. د دې خبرونې لومړۍ نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو په اړه رپورټونو او مطالبو ته ځانګړې شوې ده. همواره چې یو شمېر افغان کارپوهانو ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جاني خیرو ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیسي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړه. او د پاکستان لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. د پکتیا د والي وایان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل تر 5 ورځو جګړو وروسته لا هم د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
فعلاً هم عملته هڅې روانې دي. هغه سیمې چې په ډول باندې د ملکي تلفاتو نه د ګلوګیرۍ په خاطر باندې پریښودل شوی وي، هغې د بېرته اخیستلو لپاره عملیات اوس هم دوام لري. او انشاءالله راتلونکو ورځو کې به تاسو ته یو ښه خبر ولرو چې انشاءالله دغه سیمه به بلد تر ولکې لاندې راشي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د تصفیه لپاره د پراخو عملیاتو سپارښتنه کړې ده. د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی او وایي وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي او په لارو کې ماینونه ښخ کړي دي. دواړه لوري په دغه جګړه کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په لومړي ځل د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت د پروژو ملاتړ اعلان کړ. دغو مشرانو په ځانګړي ډول په فراه کې د بخش آباد بند جوړول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه وبله او له دولت څخه یې وغوښتل چې د اوبو بندونو په پروژو کې د ګونډیو په ځانګړي ډول د ایران د لاسوهنې مخه ونیسي. د فاریا والي محمد عارف شاه جهان په همدې غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ټولو امکاناتو په کارولو سره به پر دغه بند کار کوي او جوړوي به.
تمام دنیا با مخالفت استاد چاو بند بخش آباد میکنه.
دوی کټول دنیا هم مخالفت وکړي د بخش آباد بند جوړیږي. کورنی او بهرنی خندونه به زمونږ مخته نه دریږي، حتی که حکومت فقر ته ورسیږي. د فرا 1 میلیون وګړي حاضر دي، زر زر افغانۍ ورکړي او موږ به دا بند جوړو. دا په داسې حال کې چې په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په سهار په شرابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په 14 موادو الوزولی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویش پیل کړ. د دې وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې متشبث کوچیان کولی شي د دې یخچالونو په مرسته خپل لبنیات لکه شیدې، غوړي، مستې، کوچ، پنیر او داسې نور خوندي کړي او په صحي ډول یې بازارونو ته عرضه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومول دی. خو وایي تر هغې چې نوموړی ولسي جرګې ته معرفي کیږي، د هغه هیواد د تیلو پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسی به په موقت ډول د پاکستان صدر اعظم وي. نواز شریف د شنبه په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې د خپل پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ته په یو تلویزیونی وینا کې دا خبره وکړه. بلخوا د حکومت عمده مخالف عمران خان چې د نواز شریف پر وړاندې د فساد شکایت درج کړی او د صدر اعظم د ځایناستي په توګه د شهباز شریف انتخاب غندلی دی. موقت صدر اعظم به لږ تر لږه 45 ورځې په واک کې وي تر هغو چې شهباز شریف له اوسنۍ دندې استعفا کوي او د پاکستان ان پارلمان ته انتخاباتو کې دریږي. نواز شریف د جولای په 28 د سترې محکمې تر پریکړې وروسته چې دی د فساد په تور بے واکه کړ استعفا وکړه. د پاکستان د قانون له مخې د صدر اعظم له استعفا سره به د هغه ټوله کابینه هم بدلیږي. د استرالیا صدر اعظم ملکم تورنبل وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره د یوې الوتکې د غورځولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه ویل په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوي دي. تورنبل ویل زه تاسو ته ویلی شم چې تیره شپه د یوې الوتکې د غورځولو د یوې دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ تروریزم ضد عملیات پیل شول. تورنبل ویل د عملیات لا هم دوام لري. د استرالیا صدر اعظم ویل په ټولو لوی ښارونو کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنر انډریو کلوین ویل دا لا نه ده روښانه چې تروریستانو چیرته او کله د الوتکې د غورځولو پلان درلود. تر اوسه پورې څلور نیول شوي کسان په رسمي ډول تورن شوي نه دي او نه یې هم د هویت په اړه څه ویل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په واشنگټن پورې اړه لري، خو د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې امریکا د افغان ځواکونو همکاریو ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلېدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په تګلاره کې بدلون ناراضي. اورزګان ولایت کې څه باندې زرو بېزې شو کورنیو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه.
لم دغه صدا قدر کې اړ یتیا و چې د مؤمنانو به شي شي د ماښام د سبا د بل سبا یې مکم.
په پاکستان کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د هند په خاص ډول د دلی اوسیدونکو غواړي پخوانی ممثله او د بالیوډ ستوري مدوباره په خپل زړونو کې بیا ژوندۍ وساتي. ځوان فکر او د غراز حقیقت څه دی؟ 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو دوام ځانګړی اهمیت لري. د امریکا مرستیال ولسمشر له افغان جمهور رئیس سره په یو ویډیوي مکالمه کې افغانستان ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لا تر اوسه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې او طالبانو هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بشپړېدو کار کوي، د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو همکاري مهمه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل ستراتیژي چې د امریکا متحده ایالات اعلانوي په هغوی پورې اړه لري، خو هغه څه چې په دفاع وزارت پورې اړه لري دا دی چې زموږ سره مرسته کوي څو د افغان پوځ پر خپلو پښو ودرېږي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وویل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پانس او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې پر بیلابیلو مسایلو لکه د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان، له تروریزم سره مبارزه او د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په اعلامیه کې بیا په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې آیا دغه دوو مشرانو د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ او د هغې د اعلان د نیټې په اړه خبرې کړې دي که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په میاشت کې د خپلې ادارې دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر وټاکي. ماتیس هم ویلي وو چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې به په دې اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان چې د راپورونو له مخې افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي امریکایي سرتېرو لیږل هم پکې شامل دي، ولې دومره ځنډنی سوه؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپو عمر سمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ده په باور څو مورد دي چې د واشنگټن پر دې پریکړه یې اغیز کړی دی.
یکی مصروفیت رجال امریکایی در
دا وی یو خوب لوړه سطح کې په ځنګړي ډول په سپینه مړۍ کې په څو نورو موضوعاتو د چارواکو بوختیا ده چې د افغانستان له موضوع سره ارتباط نه لري، بل د امریکا په تصمیم نیونکي دستګاه کې دننه ځینې کړکېچونه شته. فکري تضادونه ډېری د مرستو پر څرنګوالي دي. شغل سمد زیاته کړې چې ښه خبر دا ده چې د افغانستان لپاره د مرستې د بندولو هیڅ خبر نه دی اوریدل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د افغانستان بیلابیلې سیمې لکه پکتیا، فاریاب، کندوز او غور په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهدي دي. د جولای په لومړۍ اونۍ کې د امریکایي سناتورانو پلاوی چې د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکینی مشري کوله، کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د امریکا دغه نوې ستراتیژي باید د طالبانو په وړاندې د جګړې لاره بدله کړي او د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو د همکارۍ او دوام ځانګړی اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو نوی ولسمشر تر اوسه پورې د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده اعلان کړې.
یو شمېر افغان کارپوهان په دې
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمیر افغان کارپوهان وی ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د دوی په خبره دا شان فعالیتونه هیواد بې ثباتۍ او ورانۍ لور ته بیایي. خو د دې ائتلافونو ځینې غړي د یادو څرګندولو پردولو سره وایي چې سیاسي ائتلافونه د شخصي ګټو سره هیڅ تړاو نه لري. نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ځینې ائتلافونه د دې پر ځای چې حکومت اصلاحاتو ته اړ باسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي یو شمیر کړۍ د دې ائتلافونو په چوکاټ کې هڅه کوي چې حکومت له ننګونو سره مخ کړي. لا دې ډلې برنا صالحي وایي په دغو ائتلافونو کې ډېر کم داسې خلک شته چې د نظام او ولس د خیر غوښتونکي دي.
تعداد دائمی حکومت یا د حکومت قبلی کار میکردن
د دوی یو شمیر چې پوسنی او یا هم پخوانی حکومت کې خې دند لرلې اوس په خ موقف کې نه دي. نو دوی د خ موقف په لټه کې دي. نو د ائتلاف په چوکاټ کې غواړي حکومت له ننګونو سره مخ کړي او امتیاز طلبي وکړي. نو په همدې هدف یې نوې ائتلافونه رامنځته کړي دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي سیرو د حکومت له منځه او بهر نه سیاسي ائتلافونه رامنځته کړل. سمود وړاندې په ترکیه کې د اوسني حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو لخوا د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف رامنځته شو او تر هغې وروسته بیا د پخواني حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان رامنځته کړ. همدارنګه په دې وروستیو کې یو شمېر سرچینې وایي چې د ختیځو ولایتونو یو شمېر چارواکو او وکیلانو هم د یو سیاسي حرکت د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. خو د یادو ائتلافونو ځینې غړي وایي چې د سیاسي ائتلافونو له جوړولو څخه یې هدف د شخصي او ګوندي ګټو مطرح کول نه دي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړی ویان محمود حکیمی وایي د دوی هدف د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن ختمول دي.
د افغانستان ژغورنې شورا غوښتنې په اعلامیه کې منعکس شوي او ټول موارد پکې په وضاحت سره راغلي چې شخصي غوښتنو سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم د افرادو پورې، بلکې دا یوه ملي مسله ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درېونې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري کنفرانس کې وویل چې که څوک د اصلاحات حکومت طرحه لري نو دا ګز د میدان وړاندې دکړي. نوموړي دغه شان ویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او د انحصار خبره پکې نه ځایږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د هرې ورځې په تېرېدو ولې د افغان حکومت د منتقدینو شمیر زیاتېږي او آیا د داشن ائتلافونو جوړېدل به حکومت له ننګونو سره مخ کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر وایي د حکومت په دننه کې اختلافونه او د یو شمېر سرغړوونکو په وړاندې د ولسمشر اقدامات د دې لامل شوي چې سیاسي مخالفین ډېر شي. دی وایي د ائتلافونو زیاتوالی د خلکو روان ته زیان رسوي او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي.
دولت اړ دی چې د خلکو له حقونو دفاع وکړي او ټولو ننګونو ته ځواب ووایي او دولت مجبور دی چې په هیواد کې د هر ډول حالاتو سره مبارزه او مجادله وکړي.
خو د سیاسي چارو کارپو برنا صالحی وای په ځینو مواردو کې د سیاسي تلفونو جوړیدل ګټور هم تمامې دی شي. نوموړی ټینګار کوي چې له روانو سیاسي ناخوالو څخه د وتولار خبرې اترې او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شنبه پورست د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د هغه 1990 بې ځای شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ورسره شوي دي ډېر خوشحاله دي او له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګانه رپورټ راستولی دی.
په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیرې 11 میاشتې راهیسې روانه جګړه او دغلته ملکي او بیګنا خلکو ته زیانونه. هغه متل دی وایي مځکه هغه سوځي چې اور پر بلوي. په دغه ولایت کې د جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي. زه هم له ترینکوټ ښار څخه لرې 2 کیلومتره په همدې مخه د همدې جګړې ځپلو د حال لپاره راغلی یم. په دغه سیمه کې لا هم د جګړې نښې نښانې دورایي معلومیږي. دغلته د خلکو کورونه په نظامی کمپونو بدل سوی دي او بل دا چې د ماشومانو پر میدانونو لا هم سپیری دوړي بادیږي. په دغه سیمو کې چاپه چپتیا خپره ده او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. د خلکو کورونه له استوګنې څخه وتلي، یعنی لوټي لوټ سوي، باغونه سوځېدلي او آن د انسانانو وینې لا هم پر دیوالونو پرتې دي. په همدې سیمه کې مې نظر محمد پر همداسې حال ولیدی چې د خپل پټي په اوبولو بوختو. دی وایي د دغه پټي د اوبولو لپاره اوس نیم ساعت مزل کوي ځکه کور یې جګړو وران کړی دي او د استوګنې نه دي.
او دا سرایونو د متکی خو نه د خلکو د تاسو په خپل ویني چې خراب شوی دي. دا لس میاشتې دا یو لس میاشتې دوه لس میاشتې دلته جنگونه او جګړې دي. اوس ان شاء الله خیر خیرات مشکل شي نه. ټول روزه مازه په دغه ساحه کې هم دغه ماښام څخه بیا در سهار پورې دغه لمبې د خلکو په متکو کې لمبې ګرځېدلې باغونه او سرایونو چې هغه دا ټول سرایونو دا شاور پراته دي چې د خپل متکی خلک تقسیم نشي معلومول شي. دلته کمی و سرای و د کمی و ځای و اوسنه خو بس هغه د دولت چې د دې کار او د دې دربدر خلکو سره همکاري وکړي کومکونه وکړي ځای او هغه توی تاسو په خپل ویني چې څوک هم نشه په دې متکی کې.
په همدې سیمه کې می یو بل کلی ته هم سر ورشکاره کوي. دغلته محب الله هم د خپل کور لیدو ته راغلی وو. دی هم ورته څرګندونی لري.
پلچکونه سرایونه ګر نړېدلې دي، باغونه یو مخ خوچ سوي دي. بالا خدا دې یو کال کېږي چې کښتونه مم نه دي کړلي. دغه جګړو تاوانونه را رسولي دي. علت چې دا دي چې نړېدلې دي سرایونه مو نړېدلې دي، د گزارې نه دي چې ورته راس کډ ورته را غوښتنه مو د دولت صدا ده چې موږ ته کار پیدا کې بیکاری ده. نو څه کومک را سره وکړه د سرایو په باره کې د سرایونه مونږ کې جوړ سي دا د پلچکانه ته جوړ کی.
دغه جګړه زپلی لشکيل خو اوسخه غوښتنه کوي چې د دې ژوند او مالونه ته دې جدي پاملرنه وکړي. د ولایت شورا مسولین هم ورته سرګندونی لري. د دغه جګړه زپلو دغه ستونزمي د دغه ولایت د والی محمد نذیر خروټي سره شریکی کړي. هغه راته وویل
هغه لپاره مونږ دوه د سروې ټیمونه مختلف ټیمونه توظیف کړي دي چې یو د خارجي موسساتو لخوانه چې هغه فنډ ورکول کیږي، یو خپله د مونږ د خپلې ادارو د خوانه چې کوم هغه دی، دوی به د سروې وکړي او ارزیابي به وکړي. د سروې په څنګ کې مونږ څو نور مشخص د کلینیکو پولو پلچکو د مکتبو د دې ټولو مسایل په دې کې شامل دي. دا به د یو ارزونې نه وروسته هغه څه چې زموږ په اختیار کې دي او یا مونږ یې لرو هغه به دلته ورکوو.
په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی. دغلته لسره جوړان دی افغان امنیتي ځواکونو د خنجر و پنوم پوځي عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. خو لا هم وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې شتون لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
وړاندې په همدې خبرونه کې اوري چې د پاکستان لواک څخه لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون د مسلم لیگ نون ګوند په غونډه کې پیشنهاد وکړ چې خپل کشر ورور شهباز شریف به د پاکستان د صدر اعظم په توګه معرفي کړي. نوموړي شهباز شریف معرفي کړی دی او تر دې موضوع مخکې یې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د خپل ګوند یو بل غړی د موقت صدر اعظم په توګه هم نومولی دی. خو اوس پام وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته چې اجمل انور ته کتنه کړې او پکې د افغانستان په اړه ځینې مقالې او مطالب ژباړلې دي.
سټارز اینډ سټرپس خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سبلي کې د امریکا په افغانستان کې خپله ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې د پای ته ورسیږي. خبرونه زیاتوي 14 تیر شول په افغانستان کې تقریبا 2400 امریکایي سرتیري ووژل شول، 200 میلیارد ډالر ولګیدل، خو په دې جګړه کې بریا لا هم نه ښکاري. د لیکوال په وینا وستر ډیره هدف دا دی چې باید جګړه و هم نه بایلل شي. خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي بحث ته په اشاره وایي. په دې بحث کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو سلاکارانو د هغه پلان په اړه شک او تردید لري چې غواړي په یو مناسب شمیر اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې د جګړې د بریالیتوب لپاره د 2 نورو کلونو تعهد وکړي. سټارز اینډ سټرپس خپرونې په دې لیکنه کې په افغانستان کې د بېلابېلو لورو پوښتلي چې امریکا په افغانستان کې خپله ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. په لیکنه کې دې پوښتنې ته د نورو ځوابونو سربېره د امریکایي ځواکونو د ویان ویلیام سالوین ځواب هم راغلی. نوموړی وایي که چیرې امریکا او ناټو افغانستان پرېږدي نو یوه داسې تشه به رامنځته شي چې د هغه 10 تروریستي او سختریزو وسلوالو ډلو لخوا به ډکه شي چې همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې فعال دي. دا سالوین په وینا دا ترهګری ډلې به نه یوازې دا چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب شي بلکې پر امریکا او لویدیځ به د بریدونو هڅه وکړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع خپله سرمقاله لیکلې. په سرمقاله کې د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د افغانستان پر ستراتیژۍ بحثونو ته اشاره شوې او په ځانګړې توګه د ټرمپ د ځینو سلاکارانو هغه وړاندیز یاد شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر ځای د خصوصي امنیتي قراردادیانو د ګمارنې په اړه دی. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز د یوې لیکنې په حواله وایي د سپینې ماڼۍ سلاکار سټیفن بونون او د ولسمشر ټرمپ زوم جارید کوشنر له دوو هغه سوداګرو سره چې د پوځي قراردادونو څخه ګټه ترلاسه کوي خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو پر بدیل خبر وکړي. لاس انجلس ټایمز وایي دا یو ډیر بد وړاندیز دی او زیاتوي د ولسمشر ټرمپ سلاکاران باید د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ تاریخ وګوري چې کارکوونکي په عراق کې په 2001 میلادي کال کې د 14 عراقي ملکیانو په وژنه محکوم او دا خصوصي امنیتي کمپنۍ بدنامه شوه. مقاله وایي په افغانستان کې جګړه د تکتیکونو بدلون ته اړتیا لري او دغلته د پوځ خصوصي کول د ستونزې حل نه دی. د لاس انجلس ټایمز سرمقاله زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا د اداري بیا کتنه باید د پوځي ستراتیژۍ ورقه هم پراخه شي. ډیپلوماسي هم باید یوه برخه ووسي چې پکې پر پاکستان د فشار د زیاتولو هڅې هم باید شامل وي څو پاکستان په خپله خاوره هغه ترهګري او سختریزي ډلې وځپي چې په افغانستان کې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو بریدونه کوي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند شهباز شریف د دې هیواد راتلونکي صدر اعظم په توګه د ټاکلو اعلان وکړ. دا اعلان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکښو غړو په غونډه کې وکړ. ښاغلي شریف ویل چې تر څو شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي او د صدر اعظمۍ جوګه کیږي تر هغې به شاهد خاقان عباسي د دې هیواد د لنډمهاله دورې صدر اعظم وي. له پېښوره زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هیواد راتلونکی صدر اعظم وي، خو تر هغې چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسي به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی وه او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف تېرې جمعې په ورځ د پاناما اسنادو په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاو او د هغه پر ضد یې په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره او امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلي شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوی نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. ښاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شهباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري، نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې د دې لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شهباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي، نو شاهد خاقان عباسی به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. لکه څنګه چې ما خپل منصب پریښی دی، نو تر کافي غور او فکر وروسته ما دا پرېکړه کړې او غواړم چې ستاسو مخې ته کېدم، او هغه دا چې ما شهباز شریف د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه د ټاکلو پرېکړه کړې. خو لکه څنګه چې دا به یو څه وخت اخلي، نو تر هغې به شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم په توګه نومول شوی شاهد خاقان عباسی د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ دی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی، او همداشان د نواز شریف د حکومت پر مهال یې په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسی د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر د باور کړی او دی به هڅه کوي چې د هیواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته یې وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظمۍ لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شهباز شریف د ضمني ټاکنو له لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي، او بیا پارلمان کې هغه ته اکثریتي رایې ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه مو رپورټ واورېده، او یو اوس هم د یو شمېر اوریدونکو په خاص توګه سرتیرو نظرونه اورو.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن ستاسو د رادیو اوریدونکو، زما په نظر اوسنۍ جنگونه د شخصیتونو په ځای ته کړی او نه د شخصي رغبتو او ضوابطو په اساس، نو تر ډېره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلا وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې یو دوه لکه ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شانتي دوی د ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغسې د قلو اردو قمانداران او د ولایتونو په قمانداناو کې کار اهل کار ته وسپارل شي. السلام علیکم. ذبیح الله یو تن نظامی افسر، غواړم چې تاسو د خبرونه په اړوند یو نظر ته سره وړاندې کړئ چې فعلاً جریان لري د اوسنی حالت د رغولو لپاره، چې په افغانستان کې جنگونه فعلاً ډیر سخت شوي دي. د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قمندان، د ولایت د قلو اردو قمندان، همدغسې ولی د زون قمندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره، دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قمندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا، چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅون کې دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک کله چوکیو نه ښې خوا شي، خلک ورته ورجیږ شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ، او دا خبرونه کې په دې خبرونه کې همدا شیبه دا اورئ چې د هنر او سینما له ډګره په یو لنډ ریپورت کې بعد هند سینما د وتلیو پیژندل شوی هنرمند مدوبالا یاد یو ور بیا تازه کړو. د هغې له مرګ څخه هم که څه هم زیات وخت تیریږي، خو د نوې ډیلي خلک غواړي چې هغه په زړونو کې ژوندی وساتي. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدوبالا مجسمه به د نوي ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلی کې د مدم توسد موزیم پرانیستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کیږي. سږ کال په نوې ډیلي کې د مادم توسرت د موزیم پرانیستل کېدو څخه وروسته د مدوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کیږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکي ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدوبالا وکس مجسمه به د ډیلي د مدم توسرت په موزیم کې ایښوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
اتنی میں وجی شوی دی پامو کرے دا مهم خبر نو لندستا. دا پکتیا چارواکی ڈاڈ ور کوي چې د دې ولایت د جانخیل ولسوالی به ډیر شر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسی. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو ځای اوسیدونکو په لومړي ځل د یو پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت له پروژو ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبسو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړی دی. د پاکستان لرې کړی شوي صدر اعظم خلکو شرور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومولی دی. د استرالیا صدر اعظم وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره څلور کسان ونیول چې د یو الوتکې د غورځولو دسیسه یې جوړه کړې وه. او سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلیدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په سیاست کې بدلون نه راځي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل کابل له اسلام آباد څخه د ګواښونو پر وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کړې او د افغان حکومت تمه دا ده چې پاکستان د تروریزم د ختمولو په برخه کې رښتینې مبارزه وکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د پاکستانی صدر اعظم نواز شریف له بیواکه کېدو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت سیاست په اشخاصو پورې نه دی تړلی، بلکې حکومت یې د رښتینو اقداماتو غوښتونکی دی. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې دا بدلونونه به د افغانستان په وضعیت څه اغېز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په ځواب کې وایي چې د کابل تمسول ته رسیدل او په پاکستان کې د تروریستانو د پټن ځایونو له منځه وړل دي چې دا کار د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولی شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې له دې وراخوا د څیرو په بدلیدو سره د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست نشي بدلیدای. دی وایي تر کومه چې د پاکستان د راتلونکي حکومت سره د اړیکو موضوع مطرح ده، افغانستان د تروریزم پر وړاندې ګډه او صادقانه مبارزه د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بولي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان عملی او صادقانه اقداماتو ته په تمه دی او دې ته چې د تروریستانو ملاتړ او تجهیز ته خاتمه ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د هیواد د ستر محکمې لخوا د مالی فساد له امله بې واکه شو چې بیا یې استعفا ورکړه. دا چې نواز شریف د افغانستان سره د ښو اړیکو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه کړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه څه نه وایي، خو سیاسي څېړونکي یې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې نواز شریف لا له پیله د تروریزم ملاتړ کاوه او د افغانستان د پخوانۍ اردو ماتېدل یې خپل ویاړ ګڼو. د نړیوالو چارو کارپوه ودیر صافی وایي نواز شریف د خپل قدرت په دواړو دورو کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي او نوموړی د افغانستان په شخړو کې یو مهمه څېره بولي.
متاسفانه د نواز شریف په دواړو دورو کې، هغه اولم خصوصا د دوهمه دوره کې، د داسې خاصه توجه د افغانستان لپاره د تغییر د پالیسي نه ده کړې او یا یې زور په پوځیانو هم نه دی رسېدلی، سوله راوستلو کې هم کومک نه دی کړی. نو فکر کوم چې که دا یې نه وي او بل حکومت نه وای غیر د دې تاثیر نه لرې منځ ته راشي، امیدوار یو چې دا وضع بهبود پیدا کړي.
له دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم آصف علي زرداری د افغانستان سره په ښو اړیکو کې نواز شریف ناکام بللی، ویلي چې د حکومت د افغانستان د دوستۍ لاس ټینګ نشو کړای. د چارو کارپوه ودیر صافی وایي د پاکستان نوی صدر اعظم دغه هیواد لپاره یو فرصت دی چې خپل ځان له سیاسي انزوا څخه وباسي، کنه د دب خبره د نواز شریف د سیاستونو دوام هغه هیواد د کړکیچ په لوري بیولی شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0972 225 55
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د ځوانانو ودانیز نندارتون ته لزان سره بیایو.
ټول د افغانستان تولید دی، کوم بل ځای نه نور نه راځي، د افغانستان تیږه ده او د افغانستان خپل تولید دی.
زموږ سره افغانان ځوانان دي، کار کوي، نو تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان په کار بوخت کی. کچيري هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کی، په نندارتونونو کې کښې دي، نو ډېر خلک به د دوی کارونو سره اشنا سي او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده.
د ځوانانو ودانیز نندارتون چې ونې وړاندې په کابل کې جوړ شوی و، ګڼو ځوانانو او ادارو پکې خپل جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کړل. د نندارتون په دوه پوړیز ودانۍ کې ډېر هغه توکي تر سترګو کېدل چې په افغانستان کې جوړ شوي وو. رحمت الله چې د خپل شرکت په استازیتوب یې په دې نندارتون کې ګډون کړی و، په مرکې کې راته وویل که ځوانان زده کړې وکړي او د خپل وطن له امکاناتو استفاده وکړي، هم به یې ځان ته ګټه رسولې وي او هم وطن ته.
دلته موږ مختلف شان نمایش دی ښی دي، تاسو چې وګورئ د ساختمانی بخش چې کوم سنگ مرمر استفاده کېږي هغه موږ راوړی دي، او ځینې زینتي شیان دي چې تاسو ګورئ لکه کابونه ګورئ او دغسې ګلدانۍ ګورئ، چوکۍ ګورئ، دغسې شیان موږ راوړ نمایش دی ښی دي دلته، او مختلف کوم نمایش دغه زینتي شیان چې تاسو ګورئ دا ټول د هلمند د روخامو په نوم باندې کومه تیږه چې ده د هغې دي، او دا نور ساختمانی بخش کې چې کومې تیږې موږ دلته راوړي دي سنگ مرمر، دا بیا د مختلفو ولایتو دي، د هلمند دي، د وردګ ولایت دی، د جلال آباد دی، د هرات دی، او دغسې نور ولایتونه. دا چرته او د چا په لاسو جوړ شوی دی؟ دا خو خپل معدن کې موږ کومه موډرن ماشینري چې دغه موږ هم د لکه ترکیه هیواد نه او ایټالیا هیواد نه موږ خریداري کړې ده، هماغلته موږ د بلاک په شکل په معدن کې وباسو او د هغې نه وروسته فابریکو ته تقسیموو. په هره فابریکه کې مختلف بخشونه دي، لکه څوک چې زینتي شیان ځینې جوړوي هغه تیږه هلته وروړو، او څوک چې ساختماني شیان جوړوي هغه تیږه هلته سایز کېږي، او مختلفو هغه کې دکانو نمائندگیان ته موږ بیا ورکوو. نو یعنی خبره دا ده چې دا د افغان ځوانانو په لاس جوړ شوی؟ بالکل، دا ټول د افغانستان تولید دی، کوم بل ځای نه نور نه راځي، د افغانستان تیږه ده او د افغانانو او خپل لاس باندې جوړېږي، د افغانستان خپل تولید دی. په افغانستان کې ډېر قیمتي شیان شته دي، کانونه دي، تیږې دي او داسې نور، خو دا قاچاق کېږي، دلته نه جوړېږي، او له دې ځایه په ډېر ارزانه بیه ځي. که نه که چېرې دغسې ځوانان راشي دغو خپلو وسایلو څخه چې مرمر د یو شی ترې جوړ کړي یا نور کانونه دي یو څه ترې جوړ کړي، دا به وطن ته یې څومره ګټه رسولي؟ 7% وطن ته خو ډېره ګټه ده. دا اوس موږ خپله کوشش کوو، دغه موږ تیږه په قاچاق باندې د هلمند نه او نورو ولایتو نه جلال آباد نه پاکستان ته ځي. په پاکستان کې بیا ځینې زینتي شیان د هغې نه جوړېږي چې هغه په هېڅ دغه د کوم سنگ مرمر چې موږ لرو په دنیا کې ورسره هېڅوک رقابت نه شي کولای، خو پاکستان بیا په خپل نوم په خپل هغه باندې نورو هېوادونو ته لېږي، ځکه چې هغه بیا دا وایي چې دا د پاکستان تولید دی. نو موږ کوشش دی شعار هم دغه دی، که تاسو زموږ بنر وګورئ دلته زموږ شعار هم دا دی چې افغانان باید په خپل تولید باندې افتخار وکړي او خپل تولید وکړي او په خپل تولید باندې اکتفا وکړي.
زبیر الله صافی یو بل ځوانو چې له خپلو پلاستیکي وسایلو سره ولاړ و، دی وایي د پلاستیکي توکو د جوړولو یو فابریکه لري چې ګڼ ځوانان ورسره کار کوي.
تولید همدلته کېږي، زموږ فابریکه په 2015 کې جوړه شوې ده، او تولید همدلته پارک صنعتي کې کابل کې، او نن د نندارتون ته راغلی او اشتراک هم کړی دی تر څو د خپل پلاستیکي لوازم خلکو ته ورښکاره کړو چې وویني خپل د هېواد تولید وویني او په هېواد باندې سرمایه گزاری دلته وکړي، ځکه موږ هم د دې لپاره اشتراک کړی ده تر څو د هغه ګاونډیانو نه هم زموږ لاسونه لږ راقطه شي. نو زیات وخت موږ ته بې کیفیته مواد راکړي دي، بې کیفیته مواد راوړي دي، نو موږ اخیستی دي ځکه زموږ مجبوریت و نشو موږ کولای چې غو سره هغه وکړو. اوس نو موږ دغه فابریکې چې جوړې کړې دي ان شاء الله که د بازارونه هم کړي.
ستاسو دې کار ځوانانو ته څومره د کار زمینه برابره کړې ده او هلته چې خلک در سره کار کوي آیا افغان ځوانان دي؟
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي، نو له ټولو تجارانو له ټولو هغه خلکو نه چې دوی سرمایه ګذاري کوي لوغو نه تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان خپل وطنوال په کار بوخت کی، ځکه چې د دې کچا ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، نو د کار زمینه هم ورته برابرېږي ان شاء الله. او له خلکو نه هم دغه تقاضا کو چې خپل وطني تولیدات حمایت کی او نورو گاونډي هوادونو نه نو خپل ځانونه راټول کی.
د افغانستان د نندارتون د مرکز مسؤول عزیز الله بارکزی وایي په ودانیز نندارتون کې ډېر ګډون کوونکي ځوانان وو. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې کار وکړي او یو ورځ په دغسې نندارتونونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي.
دا اوس تاسو ګورئ تقریبا 99% دلته په هره غرفه کې ځوانان دي او د ځوانانو نقش زما په نظر باندې دا ډېر مهم دی، نه تنها افغانستان ته بل په هر هیواد کې ځوانان مهمترین رول لوبوي، ځکه چې که ځوان طبقه نیرو دولت ته یا حکومت ته یا یو هیواد ته کومک او همکاري ونی کې زما په نظر باندې هغه هیواد لکه یو زوړ موټر غوندې وي چې هر ورځ به ورانی هر ورځ به پیسې باندې مصرفي هر ورځ په جنجال ورسره. افغانستان زما په نظر باندې د اوس شرایط کې د ځوانانو نیرو ته ډېر ضرورت لري او ځوانان د داسې نندارتونونه وګوري او راده شي. دوته ډېر یو ښه فرصت دی، یو ښه زمینه ده چې دلته تاسو کولی شئ راشئ خپل دغه نیرو وګوري او نور ځوانانو ته تقلید کوي او د هغې په اړه باندې لږ فکر وکړي دوی.
فرید ناصری چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و خوښو چې د خپل وطن لا جوړو شویو توکو سره آشنا شو. د هغه په باور دغسې نندارتونونه د دې سبب کېږي چې تولید کوونکي او مشتریان له یو بل سره آشنا شي.
دا خو یو نوښت ده چې پلازمینې زون پراختیا خپلواکې ادارې کړی چې دغه ساختماني کوم شرکتونه چې دي یو بل سره وپېژني، د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله دا به ډېر ګټور او راتلونکي لپاره به یو ښه تجربه وي.
د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې ادارې د اړیکو مسؤل محبوب الحق عطا چې د دې نندارتون کوربتوب یې کاوه وایي په نندارتون کې د ځوانانو ونډه هیله بخونکې وه.
زمون ټیم وګورئ دلته چې تون ټیم زمون شته غونډ کې ځوانان دي، دا یو خپل یو هیله خی د یو مملکت لپاره چې دی پخپو ولاړ دا او دی اوس غواړي چې نور پرمختګونه ترلاسه کړي. نو د ده په هکله د ځوانانو رول په هکله خو تاسو خپله مشاهده کولی شئ چې څونه ده او زه چې کوم تخمین وهلی سم د 90% نه پورته ځوانان په دې کې اشتراک لري. اوس نندارتون یو زمینه برابروي د اشتغال پورته کولو لپاره، د خلکو ته د کار زمینه برابرولو لپاره ډېر زیات اړین ده او همچنان دی ډېر یو ښه تفاهم رامنځته کوي، یو ښه همغږي رامنځته کوي چې دغه همغږي کولی شي هم اشتغال ایجاد کړي، هم شفافیت ایجاد کړي، هم ښې حکومتداري ممثل واوسي.
افغان لیکوال جاوید اوربل وایي هر هغه ځوان چې یو هنر ولري او یا یو شی جوړولی شي باید نورو ته یې وښيي. نوموړی نندارتونونه د ځوانانو د وړتیا ښودلو لپاره مناسب ځایونه بولي. اوربل له ځوانانو غواړي چې په ګډه دې دغسې نندارتونونه جوړ کړي او خپلې وړتیا او جوړ کړي شیان دې پکې نندارې ته وړاندې کړي.
ډېر کسان داسې دي چې دوی کم هنر لري یا یو کم څه لري چې هغه یوازې د لپاره نه بلکې د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړلی، یا مثلا ځینې کسان دي په مختلفو برخو کې کار کوي، د خپل کارونه شدي دا پټ ساتي، دغه کار چې دی د ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي. نو هغه ځوانان چې په ساختماني برخو کې کار کوي یا مثلا د لاسي صنایع په برخه کې کار کوي، انځورونه جوړوي، دغه نورو برخو کې د هنر کار کوي، کچیرې هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کړي په نندارتونونو کې کښېږدي، نو ډېر خلک به له دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده چې ځوانان کولی شي له همدې لارې هغه کم هنر چې دوی لري هغه د نورو سره شریک کړي او دوی وکولی شي چې د خپل هنر ته انکشاف ورکړي او دغه به کله ورکوي هغه وخت دا کار دوی کولی شي چې دغه خپل هنر نورو ته وښيي او نور خلک دوی ته بیا مشورې هم ورکوي، د دوی سره نقدي مرستې هم کوي، دوی ته لار هم ورښيي او دغه د دوی د پرمختګ سبب ګرځي.
خوب اوریدونکو دا تاندې څنګ محمد مروا تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو تا کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی،
پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے ہستا لدے نازک گلاب نا کل انسان کل سڑائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم روا پتے نڑئی کے سان تسائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم روا پتے نڑئی کے سان تسائی جوڑ کا
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رکھ پل پیغامون رو لے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا او یا ہم سفر سفر سلور سوشل دعا دعا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پنز
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
سلامونه په ورستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه و خو دا ویل چې د ولسوالۍ ترڅنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسیدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې څه دی او څوک یې تر شا لاس لري د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیې قمندان عبدالرحمن رحیمي مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قمندان صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دینه وکړو چې لگ تر لگ سلور میاشت ستاس لراتگ تیری گی چه ننگرهار تر راغلی استی سو فکر کوئی پا دی تیرو سلور میاشتو که مو دا ننگرهار دامنیت لپاره سو وکڑا
بدون لشکا سه هر توک سه پا هر دان دا گمارل کی گی دی زان دی پارا دی خ بهبود دی روستو دی پارا زانگر پلانونا و زانگر تر حیلری سی مک هم پا مدغ حق لا منظم پلانونا لرو او شروم پی کردی یو اندازه سی لند محال آو اگه لند محال و بانی من گام را خیستای دا او یو اندازه سی متوسط و یا یو چه وقت غواری اگه تم بانی شروع کردی ولی اگه عدف تا روز را نوی رسی دیلی او وگد محال خو لکه ترنگ استاسی پی گئی اگه نو بیا وگد محال دی لگه وگد وقت غواری او ضرورت مرتا غواری کم شای سی دی ننگر دی جلال آباد دی خار پا حق لدر تو امیو خودی ولو سوالو یو موضوعات دی سی اگه تاسو هم خبری است سی چو میاست ته مخته دلته په کوټ ولسوالی کې دی بالا ولسوالی کې اچین ولسوالی کې او داسې نور هم د غرنګ چپریار کې هم د رنګ پچیرو اګام کې چې تورو بیرتا دایش داناره والے سے منگتور بورونی والا خلق مورختا و سدا بچنگ سی دے وسلوال و قوتون و حاغ منصوبین سے رشتیا حود لری و دمدغ و لس بچان و زمن دی پا دیر میڑانا وکا والا اسوال البتا دے حمایت قاطع یا بین المللی زواکون و پا هوایی همکاری او امدارنگ دے مک دے وسلوال قوت خپل هوایی زواک سی دایش دیر غطا ماتا و خوال و دیر تلافاتی ولی دل گوری کوت تیره تسپیاس چین دا غوست مکتاسی غگی گو دی وچ کوت پا آخر سیمو که هم منگوس عملیات لرو او امدارنگ دی بالا گورا سی دیر نامنا آغوا تسپیاس وای اما آغا دیر آخر او جگی چوکی پاتې دی نور پم دغه رقم چپلیار مکمله توګل دوی نه تاس پیاس پچیرو اگام تور بورا مکمله توګل دوی نه تاس پیاس کله سه دا جو تاسو د کله سه دښمن په دی جنگ یا دی جګړې په ګرمو لیکو کې لماته سره مخامخ کیږي دی دوی باداران یا هاغه د منطقي استخباراتي کړی سی دوی تمویلی دوی تجهیزی دوی ترننګی هغه کوشش ورکوي کوي سی دی جګړې په ډګر کې خو ماته وخوړله بیا دوی وهڅوي ترور تا انفجار تا انتحار تا گرچه پدا چو میاستو که مگ یوه تا حجومی عمله پا ننگرار که لرلسه پا ملی راژو تلویزون و پا ظرف دی دره ساتو که اغا ترورستان هم لمن زلال خو متاسفانه خواسو
تاسی پا خپلو خبرو که دا ننگرار دا ملی تلویزون دا تا حجومی حمله یادوانه وکړه لگ لند معلومات که پا دیاده وار که فکر نکوی پا اغی مسئله که بیغوری شوی و خصوصا دا امنیتی زواکونو لوری
از رازم دا غجای تا هیت کل دا امنیتی زواکونو وقت اسی د تاسو امنیتی ځواک سی او جای ته د امنیت د پاره توظیفی او په غو کې زخمیان مولری شهیدان مولری خو مغه کسان دي چې پیری او غزمه کول شهیدان سوی ځکه دښمن او بل خپل د جلال آباد د رادیو تلویزیون موقعیت په داسې جای کې د تاسو ویني سی هغه ته له هر خوا لار شته او حد اقل هغه استحکامات سی اړین وی ورته سی او پیرادار وکولای سی دو پیرادار وکولای سی درې پیرادار وکولای سی د غمنیت ونیسی هغه استحکامات نشته
یعنی په دوه واسکرو په دوه شاجور مرمۍ باندې تاسو فکر کاوه چې دغه سی او تهاجمی حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي تلویزیون پکې ټارګټ دی نو په همدې غځې کې سوال پیدا کیدلی شي
اصلا کزه فکر کوم مشکل دلته دا داسې مسلک اهل د مسلک ته نه پرېښودل کیږي دغه سی وایي شاجوره اصلا دس سرباز من قطعا نلروسی اغا پرتنر و نلری اغا برخ جبخانه و نلری اغا نور بشتپنی مهمات و نلری کلاسه ضرورت سلوغون استفاده و نکی دا هیچ دیمانه لوال نده دا یو دوم اغا اطلاعات سی مکترازی اغا دس اطلاعات نوی سی مشخص یو جای خوی یعنی دولتی جوی نا پکی خوول سوی و مثلا ووی ستویز جوی نا پکی خوول سوی و که اطلاعوی که نوی مک پا دی پیگو سی دا جوی نا خطر لری ولی هاگ پرسونال سی منگ طولو تا ودر ورسو او لکه ترنگه سی ده تحدیدات و جوابگوی وی رسو خمک تاسو پیگو سقف ده تشکیلاتی معلوم ده مثلا ده دنگرار جلال آباد خار و لس ها ناهیه سوی دی یا نه ناهیه سوی یو هم پا درخم که ده باید لس حوزه زن سر اول رید پا امنیتی بخش که ستونزی لرو پا دی که هر شک نستا لورپور و مقامات و سر مک شریکی کردی دی زو میدواری ما سی ده ده ستونزو لکه ترنگه سی مک پا کاغاز که طول تعدیدات و طول مشکلات و دی خپل ستونزې ورته ویلي هغې ته هغه کاري برخه سي کومه ده هغه متوجه سي او دا رفع کړي
قومندان صاحب د ملي تلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي دولت به څېړنې کوي او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدي
د رادیو تلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل سي هغه څېړل سوې ده هغه څه سي د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل ځان یې شهید کړ ځان یې زخمي کړ او ترورستان سي هلته ننوتلي و له منځه یووړه داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سي تلاش کې داسې موږ سرباز سره یو ځای شهید سو یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه چې دا باید نه وای سوي ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو کله کله نو داسې کېږي داسې فکر وکړه که دلته دیرس نفره پولیس موجود وای درس واړه نه زوبلیدل سل په سل زوبلیدل جغرافیوي موقعیت یې وګوره ولې نظر په هغه جای هغه کوم تکتیک سی موږ استعمال کړی و متاسفانه سی هغه دوی شهیدان سو لا یو زخمی سو ولې زخمی هم وکولای سو سی هغه میړانه وکی
د جلال آباد امنیت تکرار شو په وروستیو کې اندېښنې موجودې وې د دې سیمې د خلکو سره مدني فعالانو سره زده کړو خلکو سره حتی ژورنالیستانو سره د ټارګټ کیلینګ په اړه د هدفي وژنو په اړه چې په دغه ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوې که ډېرې شوې وي دلیل یې سو او که خلکو اصلا غلط آوازه خبره کړي وستاسې ځواب په دې اړه
که درته ووایم سي بیخي وژنه نه وه سوې هم دا به لرې له حقیقته یي او که ووایم سي دومره سوې وه سي لکه دغه بعضې خلکو سي زه نظریاتو ته احترام لرم ولې په دغه اندازه م نه سي جلال آباد یې داسې وښود داسې جلال آباد بیخي سور وور ده درالې خو چې ما تا دغه اوس هم پیږو وخت هم داسې هم نه وه نظر ډېرو ولایتو ته جلال آباد ډېر ښه ده ولې که موږ ووایو چې د موږ کړنه بسنه کړې ده ټول جرم مهار کړی دا به غلط وي ځکه جرم ستا ما مخکې ورته ویل چېرې سې ټولنه وي هلته جرم پیشبیني سوی او دغه وژنې سې مثلا بعضې دوستان یادوي مثال درته وایم یو دوست ما ولیده په کابل کې ناست و غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه ترورستي پیښه ده هر ورځ نفر وژل کیږي نن موږ باید سې غږېږو دا صحیح ده یو څوک به یې تارګېټ کړی وي ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې سې د جلال آباد په ولس د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی داسې دې نه کوي. یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه یې لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو درالې سې په هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصد هغه خبر نه وي ولې دا یو دوه سوه فیصد یا سل یو نیم سل فیصد هغه کوي. دا جفا دی جلال آباد خلکو سره د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قمندان صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو شاید اوس حل هم وي. همدغه مشکلات لږ تر لږه اووه یا شپږ هدفي وژنې پر لپسې رامنځته شوې او همدا خلکو سره یې تشویش پیدا کړو. همدا وژنې ستاسو په نظر دلایل څه وو؟ فکر کوئ شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او کنه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده. په دې کې شخصي مدعیګري راځي، په دې کې ناموسي قتل سوی ده، په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې. اوس مثال د خبرې سې دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورسو تاسو ولیدې سې مقابل ته لوري ډزې پې وکړې خپله ترورست عدالت فنچې سره پروت و سې مړی منګ راجک. یعنی د سیمه داسې امنیتي ارګان لاس تر ځنې ورته ناستې بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بعض جو کې موږ په پوسټه حمله سوي ده په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلای سي موږ یو یا دوه زخمي سوي دښمن اجسات پراته دي. تنها تنها په دغه دوه میاشتو کې موږ کدر تویم په لسګونو اجسات د دښمن راوړي دي او دام بیرته بیا سپینګیري پسې راغلي ور تسلیم کړیم دي.
په جلال آباد ښار کې شمېر خلک شخصي وسلوال د تور خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټ موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټر سایکلو باندې ډبل سپرلی فکر نه کوي د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کېدلی شي؟
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو. په دې کې جای د شک نسته چې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کړي او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکي اوسي او په دې ته هوډمن اوسي. زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصده ستونزې دغه وطن به حل وي. هر څوک ووایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیل یم یا زه رئیس یم یا زه مونین یم یا زه دا شیم یا زه دا شیم یا زه دا شیم، نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازمی که هغه تور فلم ده که هغه بدون د جواز اصاله ده خود به خود نام نیرازی. او په افغانستان کې دا قصه روانه ده. موږ تاسو یې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده. زه د تاسو د راډیو د امواج او د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنیاد کوم، راځئ چې اول ځو قانون په ځان تطبیق کو او بې پلیټه موټرو باندې هم جدي امر کړای ټولو وي. دغه اوس تاسو راځه غږیږم په موټر سکیلونه هم ټول کړی دي او هغه دوه پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځیدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړای. حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمې یا نفر ورته مې وظیفه ورکړي سي حتی هغه موږ پې اپس کړي سي دا ول درنا تیر سه.
یو شمېر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي. تاسو فکر کوئ چې مافیا د تاسو سردردې جوړ کړي دي په بیلابیلو مواردو کې؟ تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ، دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه؟ په ځیر یو شمېر ولایتونو کې قومندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي هر مسله کې مداخله کوي. ننګرهار څنګه دی؟
مننه. ما مخکې درته وویلې سراسر افغانستان کې مشکلات لرو، ننګرهار هم له افغانستان بیل نه ده، دا باید واضح ووایو. یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسې د رادیو له لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په لحظه په بندي کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیقوم تر هغې اندازې چې ما پورې اړه لري، یعنی پولیسو پورې اړه لري.
د مافیا په اړه څه فکر کوي؟ خلک وایي ننګرهار ډېره قوي مافیا لري او همدا دلیل کېدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بېلابېل والیان تبدیل شول، هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډېر سخت دی، ځکه ننګرهار څو بېلابېلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا محاصره کړی دی. ډېر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي.
لکه څرنګه چې تا سوال وکړ جواب دې هم خپله وویلې، دا چې ما په کابل کې دنده تر سره کړی رئیس عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په داخرو کې سدل تر اتلم قومندان دی امنیت دی پایتخت یا د کابل ما، زما خوې عادت دی دنده په اجرا کې دوی ته معلوم ده، ټول ته معلوم ده. د قانون په تطبیق کې د هیڅ چا سفارش په مکه کار نه کوي چې زه قانون تطبیق نه کوم سی پلاني سپه دې کې بیخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یم چې تالیف می اجرا کړای دا
یعنی چې مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند آرام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بیخي لزړه خوري نه سره مخامخ دي ځینې خل فکر کوي چې د جینۍ کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی
ولسه ورځ چې زه راغلی یم هغه کسان چې ټلیفونونه به یې تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسه دا نیولی دي وویس کسه هغه شیان چې یې تختولي وو هغه هم لاسته راغله په جرم هم صریحا اعتراف کړی ده او د قانون منګولو ته هم سپارلي